ډیر مننه نیمه صاحب نیم سات وروسته به په میکروفون ستاسو خبرونه کې بیا هم دواړه لاوریدونکو سره یو خو اوس په دې خبرونه کې خبری مطالب لرو په سر کې اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان په مرکز کې د یو پخوانی افغان والی د تشتول کېدو په باب د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې کړې دي. نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته اوري. لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونو واورئ چې اجمل تورمان یې وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشي شي. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په دوو جلا حملو کې شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي او د ترکیې ځواکونو پرون د سوریې په شمال کې د کرد ملیشو اهداف په نښه کړل. بشپړ خبرونه واورئ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشي شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته وویل چې د خغلی وحیدی د موندن لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کمرو څخه اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي.
د تختونکو یوسی هغه معلومات هم ټول راټول شوي دي. تر اوسه پورې موږ امیدوار یو چې خدای وکړي چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې اوس را پیدا شوې ده به حل شي. همې د خپل تعمیل لپاره او هم د هغې دوستانو طبعا تقریبا خوشحالي او ښه واقعه نه ده.
خغلی زخلوال ویل چې د خغلی وېدی د تختول کېدو په اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره تماسونه نیولې دي. سید فضل الله وېدی اول د کونړ او پورسیو کې د هرات والی وو. چا د دې تختونې مسولیت نه دی منلی او د پیښې انګیزه هم لا نه ده څرګنده. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په دوو جلا حملو کې شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي. د خبر رسنیو ته د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ کړی ده. خو د پولیسو د 515 قمندان پاسوال اسمت الله دولتزی ازادۍ رادیو ته وویل چې د سختدریزو وسلوالو په منفجره موادو له ډکو موټرو په استفادې په سنګین ولسوالۍ کې پر یوه پوسته حمله کړې ده.
دغه موټر چې د ملي اردو څخه خلاص شوی وو د هغه په استفادې سره چې موټر بم جنې جوړ شوی وو سنګین پر ولسوالۍ باندې یرغل شوی ده او د هغه له وجې ځینې تلفات او خسارات هم اوښتی ده.
ویل شوی چې په دې عمله کې وو پولیس ټپیان شوی دي. خغلی دولتي ویل چې د جګړې په نتیجه کې وسلوالو ته هم مرګ شو بلا وخت ده. خوش میری دقیق معلوم نه ده. چارواکي وایي چې د فاریاب ولایت د مرکز میمنی او څلور ولسوالۍ د برېښنا جریان پرې شوی دی. د فاریاب د برېښنا رئیس سید عبدالحمید وویل دولت ضد وسلوالو د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په ګورزات سیمه کې د برېښنا یوه پایه ویشتلې ده. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي د ملا نورالحق په نوم د طالبانو یو قمندان د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی و که حکومت د دوی تر ورکې لاندې سیمې ته د تیلو انتقال ته اجازه ورنه کړي دوی به د برېښنا پر ستنو یا پایو حملې وکړي. او په بامیان ولایت کې د سیکی انتخاباتي سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د سیکی فدراسیون رئیس افضل نوري ازادۍ رادیو ته وویل چې د سیکی نړیوال مسابقې په 2018 میلادي کال کې په کوریا کې کیږي چې دوه کسان بل بامیان ولایت نه په کې ګډون وکړي. د خغلی نوري په خبره په دې ولایت کې دا وخت 14 نارینه او 9 تنه ښځینه ورزشکاران په مسلکي ډول سیکی کوي او 200 نور کسان په ابتدایي ډول په دې سپورت بوخت دي. د بامیان والی ظاهر زهیر ویلي ولایتي اداره هڅه کوي چې په دې ولایت کې ژمنې سپورت په ځانګړي ډول سیکی ته وده ورکړي. او دا هم څو بهرني خبرونه. سعودي عربستان تایید کړ چې د ناتو د غړي هیواد ترکی انجرلیک هوایی اډې ته به الوتکې ولیږي چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. بریج جنرال احمد اسیری العربیه تلویزیون ته پرون وویل سعودي عربستان د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد د جګړې تیزولو ته ژمن دی او د الوتکو لیږلې د دغو هڅو یوه برخه ده. سعودي عربستان په وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې پر ضد په هوایی بریدونو کې برخه اخیستې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د تیرې اونۍ په پای کې د خپل رول د پراخولو په باب د سعودي عربستان د ژمنې هرکلی وکړ. د ترکیه ځواکونو پرون د سوریې په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. د ترکیه صدر اعظم احمد داود غلو له کورد ملیشو غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولي ووسي. ښاغلي غلو په هغه تلویزیون وینا کې وویل چې پرون خپره شو وویل ترکیه به د کوردانو د خلکو ساتندوی قطعې د ملیشو د هر اقدام په وړاندې ځوابي اقدام کوي. دا د سوریې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي څانګه ده. احمد داود غلو په خپله وینا کې د کوردانو له دې پوځي ډلې غوښتنه وکړه چې اعزاز او شاوخوا سیمو ووزي او بیا وردګدې نشي. دا د سوریې په حلب کې یو ښارګوټی دی چې پرون ورڅخه د ترکیې د بمباریو راپور ورکړل شوی و. د ترکیې صدر اعظم د دغو بمباریو په اړه دقیق جزئیات ورنه کړل، خو د ترکیې اناتولیا خبري اژان ته د وینا راخیستې چې ویلي دي دا بمباری ځوابي حملې وې. په سومالیا کې الشباب سخدریزې ډلې په یوه الوتکه د تېرې اونۍ د چاودنې مسؤلیت ومانه. دغې ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هغه چاودنه کې د لویدیځې په لسګونو استخباراتي چارواکي او ناټو اړوند ترکي ځواکونه په نښه کړي دي. خو د سومالیا حکومت ویلي چې بم د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکه کې ځای پر ځای شوی و. هغې چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړ او پیلوټ اړ شو چې د موګادیشو پر هوایي ډګر اضطراري ناسته وکړي. په هغه پیښه کې یو مسافر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپلو خلکو وغوښتل چې ولنټاین یا د مینانو ورځ دی نه لمانځي. حسین دا ورځ د لویدیځو وارد شوی کلتور بللی او غندلی دی. د پاکستان ولسمشر چې پرون د یو ملتپال مشر د درناوي مراسمو ته د وینا پر مهال له محصلانو سره خبرې کولې وویل ولنټاین د پاکستان له کلتور سره کوم ارتباط نه لري او باید مخه یې ونیول شي. ممنون حسین له ځوانانو غوښتنه وکړه د دې ورځې د لمانځنې پر ځای دی خپلو درسونو ته پام وکړي، که څه هم دا ورځ مسیحي ریښې لري خو پاکستان کې زیات مینهوال لري ځکه خو یې ملایان منع کولو ته اړ شوي دي. او د جرمني امنیتي کانفرنس کې پر روسیې فشار راوستل شو. لویدیځ چارواکو په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په سوریه کې د روسیې پر جنګي مبارزې انتقاد وکړ. د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ ته د روسیې لخوا د اټومي قدرت یو ننداره وبلله، هغه وغندله او خطرناک اقدام یې وبلله. په ځواب کې د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویوف لویدیځ تورن کړ چې هڅه کوي روسیه مهار کړي. د ویل ناټو یوې نوې سړې جګړې ته لمن وهي. د روسیې صدر اعظم ویلي که امریکا او اروپا له نږدې له مسکو سره همکاري ونه کړي د ځمکې کوره به د اسلامي خلافت لاسته ورشي یا به له درېیمې نړیوالې جګړې سره مخامخ شي. دا خبرې په یوه ورځ د منشن امنیتي کنفرانس پر مهال شوې دي. د نړۍ رهبرانو په دې کنفرانس کې د سوریې پر روانې جګړې، د کډوالۍ پر بحران او د سرحدونو د بیا تثبیت پر مسله هم خبرې وکړې. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان په مرکز کې دی او په خوانی افغان والی د تشتول کېدو په اړه وایي.
د پایتخت منځه ترانه ولاز باندې تشتول شو نو کبن د دوی په ورګانونو باندې خطر سیر نخ کار کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په افغان امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ پرونی برید د غلا شوي موټر په وسیله شوی.
موټر چې د ملي اردو څخه خلاص شوی وو د هغه په استفادې سره چې موټر بم جنې جوړ شوی وو.
د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو شوونځي بند کړي.
وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي، لیسې بند دي. وایګل په کلي کې
دفاع وزارت وای د بغلان ډنډي غوري به له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړي.
ترڅو چې ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین تصفیه نشي موږ عملیات نه بس کوو.
د یو ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. په یاد لرې د دې خبرونې په پای کې، یعنی ل اتمو بجو وروسته تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو نننې خبرونې موضوع دا ده چې په لوی لارو د تګ راتک په محل ستاسو لوی اندیشنه سره امنیتی پیشي، جنایی پیشي او که ترافیکی پیشي. هیله لرو چې د دې موضوع په اړه به تلیفون را وکړي او یا به هم د افغان بیسیم 813 شمیره په یاد لري. له دې طریقه به خپل نظر را واستوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هیله مند چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تښتونکو له منګولو ژر خوشی شي. حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته ویل د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون یې د دغه هیواد له چارواکو د همکاری غوښتنه کړې ده. ښاغلی وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتښتول شو. د موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخواني ولی ورکېدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخلوال تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختطاف خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. ښاغلی زاخلوال وویل د پاکستاني چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپله اندېښنه شریکه کړې ده.
زباده راغله د پایتخت منځه ترانه ولز باندې وتښتو شو نه تبن د دوی پور قانونو باندې خطر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړی کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې پورز د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاند وسلولو لخوا وتښتول شو. د ښاغلی وحیدی د تښتونی مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د ښاغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
دی په 72 اتلسمو کوڅو کې اوسېدو د سورزو د پاره موږ ته د پروتوکول افسر وویل چې ځینې کسان په ګاډي کې راغلل او دی یې د ځان سره یوړو.
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د ښاغلی وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د ده د ازادي په اړه باید هیله له لاسه ور نه کړو.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزه کلنیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې کام کار نه دی کړی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قومندان د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه وکړل. جنرال جان اف کیمپل پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې پکار ده چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې اصلاحات رامنځته شي. په دې اړه د قاسم سولمل راپور واوري.
په داسې حال کې چې یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي امریکایي چارواکو 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال بللی دی، په دغه هیواد کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید اصلاحات راسي. جنرال جان کیمپل چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېږي، د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا به د تیر میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو زمینه برابره کړي.
So on the Afghan side, and I think from the president all the way down with
دوی د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډ مهاله اصلاحات عملي کړي، د پوسټو شمیر راکم کړي، څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي، افغان ځواکونه ته په نوبتي شکل د روزنې رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمينه برابر کړي، په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغه برخو تمرکز وکړي څو ډاټمن سي چې 2014 بیا 2015 نه کېږي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان ځواکونو او یا فیصد ستونزې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ناسمې رهبرۍ لامل دي. نوموړی په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای سي او له جنګ جګړو لاس واخلي. د همداراز ویل چې همدا نن هم په هلمند کې سخت جګړه روانه وه او په وینا یې هم وسلوالو مخالفینو او هم افغان لوري ته تلفات اوښتي دي. جان اف کیمپل ویل په هلمند کې د سلګونو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پریکړه هم په دغه ولایت کې وضعیت ته په کتو وکړه ترڅو وکړی سي افغان ځواکونو ته ښه روزنه او مشوره ورکړي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې پر نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ څو د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. دی وایي زما پیغام دا دی چې موږ باید د افغانستان په اړه لږ تر لږه د 15 کلونو لپاره خبرې وکړو. د یو کلن پروګرام په اړه خبرې کول به طالبان ته د ناامنۍ د جوړېدو زمینه برابره کړي، نو موږ باید د اوږدمهال په اړه خبرې وکړو ځکه ټول هیوادونه اوږدمهاله همکارۍ ته ژمن دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي چې دغه وزارت په منظمه توګه د اردو په تشکیلاتو او رهبرۍ کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او د دې لپاره نوي کسان روزي.
په راپور کې مو د ناټو د عمومي قمندان له قوله واورېدل چې پرون هم په هلمند کې جګړه روانه وه. پرون په هلمند ولایت کې په دو جلا حملو کې شپږ افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول. په هلمند کې د دې پېښې او دغه راز د دغه ولایت د وضعیت په اړه صالح محمد صالح د پولیسو د 1515 زون له قمندان پاسوال عصمت الله دولتي سره مرکه کړې او په پیل کې له هغه پوښتنه کړې چې په سنګین کې وروستیو حملو څومره تلفات اړولې دي.
سنگین ولسوالی که ځینې تحرکات د دشمن لیدل سوی ده او زموږ ځواکونو څخه هم یو څه تاوان اړولی ده. د سنگین به خواته زموږ عملیات ډېر پرمختګ لري او تر اوسه عملیات مو ډېر په بریاو سرسره کېږي.
په دغو عملیاتو کې څه دي لاسته راوړنې؟
وسوال هم وژل سوی ده، وسوال هم نیول سوی ده او ځینې د وسوال ځینې پټن ځایونه له منځه تللی ده.
دولت ځای څه په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قمندان ویلي چې سختریزو وسلوالو د افغان قواوو ځینې موټرونه تښتولي، هغه یې په وسلو سنبال کړي او بیا د هغو په مرسته یې افغان قواو باندې حمله کړې ده چې تلفات هم لري. تاسې دا خبر تاییدوئ؟
بله بله بله، هغه غلا سوی و دغه موټر چې د ملي اردو څخه غلا سوی و د هغه په استفادې سره چې موټر بم جنې جوړ سوی و، بله سنگین پر ولسوالۍ باندې یرغل سوی ده او د هغه له وجه ځینې تلفات او خسارات هم اوښتی ده.
د هلمند په دې وروستیو ناامنیو کې ولې یو دم زیاتوالی راغلی؟ تاسې فکر کوئ چې علت څه دی؟
تاسو معلومی چې د افغانستان او د افغانستان د مسلح مخالفینو ترمنځ څلور جانبه د سولې مذاکرات را روان دي. دواړه جانب هڅه کوي چې ډېری ساحات لاندې کړي او ډېری امتیازات ترلاسه
کړي. درسته وي چې په هلمند کې د امریکایي قواوو شمیر هم په زیاتېدو دی او دوی په ځینو عملیاتو کې ونډه هم لري. څه فکر کوئ چې د دوی موجودیت څومره ستاسو سره په دغو عملیاتو کې یا د وسلوالو پر ضد په جګړه کې مرسته کولی شي؟
بالکل بالکل، موږ د دوی د همکاري ملاتړ نه برخمن یو او د دوی د ملاتړ نه برخمن به اوسو او د دوی ملاتړ او د دوی شتون دلته په هلمند کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ډېر ګټور تمامېږي.
په هلمند کې د پولیسو د 1515 زون قمندان پاسوال عصمت الله دولتزی و چې مرکه یې تاسو له آزادي راډیو اورېده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د اصلاحاتو او شه حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاد احمد ضیا مسعود وای ډیر ژر به په ټول هیواد کې د مقاومت شوراګانې رامنځته کړي. ښاغلی مسعود پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وویل چې دا شوراګانې به تر حکومتي مدیریت لاندې له اردو او پولیسو سره په جګړه کې برخه اخلي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
خاخلی مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر په دوام د شنبه پورس په بدخشان کې وی جوړ شوی غونډې ته ویل چې د وسلوالو مخالفینو او په خاصه توګه د طالبانو پر ضد باید ملي حرکت شروع شي. احمد ضیا مسعود په همدغه غونډه کې پر ټولو مجاهدینو غږ وکړ چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره په ټولو ولایتونو کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي.
لمجاهدینو مې غوښتنه داده چې په هر ولایت کې د مقاومت شوراګانې جوړې، لکه څنګه چې په تخار کې مونږ دا کار وکړ او ویل لرم چې په بدخشان کې هم ډیر ژر داسې شورا رامنځته شي. په کندوز کې مو هم دا کار وکړ. ټول مجاهدینو ترې هرکلی وکړ. له هغې وروسته په بغلان، سمنګان، پروان، کاپیسا او تر کابله به مخته ولاړ شو او په ټول افغانستان کې به دې لړۍ ته انکشاف ورکړو.
که څه هم له دې وړاندې ملي شورا او د نظر خاوندانو داسې اندېښنې ښودلې چې د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه وراخوا هر ډول وسلوال حرکت د ثبات په ګټه نه دی، خو احمد ضیا مسعود وایي شوراګانې به د حکومت تر مدیریت لاندې له افغان ځواکونو سره په ګډه جګړه پر مخ یوسي.
دغه د مقاومت شوراګانې باید د دې مسؤلیت ولري چې مجاهدین سازماندهي کړي او د حکومت د امنیتي بنسټونو تر چتر لاندې له حکومتي او دولتي تشکیلاتو سره د پولیسو او اردو تر څنګ جنگ پر مخ یوسي. البته دغه جنگ به د حکومت په مدیریت پر مخ وړي، څو کومه بله جانبي ستونزه رامنځته نه شي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت تر راتلونکو څو میاشتو د افغان سولې په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، احمد ضیا مسعود اندېښنه لري چې د افغانستان شمالي ولایتونه به په راتلونکي پسرلي کې د پلان شو جګړو شاهد وي او که د شمال خلک او پخوانی مجاهدین په دې اړه بې غوره پاتې شي نتایج به ډیر خطرناک وي. د ولسي جرګې او شمیر غړي او سیاسي کارپوهان بیا په هیڅ وجه د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه پرته مسلحانه حرکتونه د ولس په ګټه نه بولي. سیاسي کارپوه یونس فکور وایي احمد ضیا مسعود د خپلې اصلي وظیفې پر ځای د ملیشه سازۍ په لټه کې دی. فکور د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل که هر څوک له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې هوډ لري باید د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې ځانونه تنظیم کړي.
د دې کار دغه و چې په حکومت کې سیستم رواج کړي، څو حکومتداري رواج کړي، د فساد پر ضد تدابیر ونیسي. زه فکر کوم دا خبرې داخلي عریفانو د دې څخه چې شمالي تلوالي د پخواني قمندانانو د مسعود د طرفدارانو او میراث خورانو چې جلب و جذب وکړي د دغه د مصرف دپاره دوی خپل اصلي وظیفه یې حکومتي پرې ایښې ده، خلکو ته تشویش ایجادوي. دوی فکر کوي چې دوی به احمد شاه مسعود غوندې بیا د مقاومت جنبیز جوړ کړي، خلک به پرده راټول شي.
د ولسي جرګې غړی سید اسحاق ګیلاني بیا وایي که خلک له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې په پلمه مسله کېږي مهارول مشکل دی او دا به په راتلونکي کې افغانستان ته یوه بله لویه غمیزه وي.
احمد ضیا مسعود تر دې مخکې په تخار کې پر پخوانیو مجاهدینو ژغ کړی و چې وسله په لاس کې واخلي او د خپلو سیمو دفاع وکړي، کنی راتلونکی کال به د شمال ختیځ ولایتونه وسلوال مخالفان ونیسي. په شمال ختیځ ولایت یعنی بغلان کې لا هم په ډنډي غوري کې د دولت وسلوال مخالفان نه دي تصفیه شوي. خود افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بغلان ولایت په ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین کې د وسلوالو مخالفانو په ضد عملیات روان دي او ښې نتیجې ترې ترلاسه شوې دي. د دې وزارت ویان دولت وزیر پرون خبریالانو ته وویل په لږه موده کې به دواړه سیمې له وسلوالو مخالفانو پاکې شي او کابل ته به د برېښنا جریان هم فعال شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
تروسه معلومه نه ده چې کابل ښار ته به د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان کله فعالیږي، خو د دفاع وزارت وایي په لږه موده کې به ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین له مخالفینو پاک او د کابل ښار برېښنا به فعال کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په دې اړه د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین کې تصفیوي عملیات روان او د مخالفینو د بشپړې تصفیې پورې به جاری وي. خاغلی وزیری وویل روانو عملیاتو ښې نتیجې ورکړي دي
او موږ کوښښ کوو چې په تدبیر او په احتیاط سره غلطه مخالفین له منځه یوسو، تر څو چې ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین تصفیه نشي موږ عملیات نه بس کوو، او د دې لپاره چې د برق پایې جوړې نشي موږ عملیات نه بس کوو. تر اوسه پورې د مخالفینو 145 نفره وژل شوي، 115 نفره زخمیان دي او 4 نفره موږ اسیر نیولې دي.
راپورونه وایي د بغلان ولایت د ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین په سیمو کې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي دي. کابو درې اونۍ مخکې په ډنډي شهابالدین کې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوه ستنې ویجاړې شوي چې له امله کابل ښاریان په ساړه ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دې ستونزې د کابل ښاریان بې حوصلې کړي او هره ورځ په غونډو او د خپرونو له لارې له حکومته غواړي چې ژر د روانه ستونزه هواره کړي. د کابل ښار یو بوسیدون کې سلیم آزادی راډیو ته وویل
نو بلرو نه دا کوټه ګرمه ده، څومره پیسې وګټو چې موږ لرګي واخلو.
په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې دوی د پرسونل او تخنیک له امله آماده دي چې په څو ساعتونو کې د برېښنا ویجاړې ستنې ودروي، خو چې امنیتي ځواکونه ورته د امنیت ډاډ ورکړي. د دې شرکت ویان وحید الله توحیدی آزادی راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د تاجکستان د وارداتي برېښنا په ذریعه تر یو ځای د کابل ښاریانو ستونزې هوارې کړي.
تاجکستان حدوداً وصل پر 150 میگاواټ اخلو چې 10 میگاواټ پروان او بغلان ته ورکول کېږي، حدوداً 130 میگاواټ کابل ته راځي.
خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
پر لوی لارو د تګ راتک په محل مو لوی اندیشنه او ستونزې چوي. د سفر په محل امنیتی پیشو، ترافیکی پیشو او کله جنایی پیشو زیات اندیشمن یست. هیله لرو چې په دې موضوع به په میکروفون ستاسو خبرونه کې خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې وړاندې کیږي. د نورستان د وانټوایګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې یو شمیر ښوونځي وسلوالو مخالفانو تړلي او یو شمیر نورو کې افغان امنیتي ځواکونو امنیتي پوستې جوړې کړې دي چې له امله په زرګونو ماشومان له تعلیمه بې برخې شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه د روح الله انوري راپور واورئ.
د وانټوایګل اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په ولسوالۍ کې ډېری ښوونځي وسلوالو مخالفینو تړلي او د ولسوالۍ ودانۍ سره په خوا کې چې کوم دي په هغو کې افغان ځواکونو امنیتي پوستې جوړې کړې دي چې له عمله په زرګونو ماشومان د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي.
زما نوم محمد شیر دی، د دې منطقې اوسیدونکی یم. ځینې مکتبونه لکه دا د وانت لیسه شوه، دا دغه لیسې ته پولیسان ننوتی دي، خلک بهر مکتبونه وویله او دغه مشکلات سره مخ دي، او ډېر مکتبونه چې بند هم دي. وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي، لیسې بند دي، وایګل په کلي کې.
مولوی رحمت الله رحمت وای د دوی امنیتی ساحه یوازې د ولسوالۍ د ودانۍ او شاوخوا کورونو پورې محدوده ده، او په نورو ځایونو کې وسلوال مخالفین واکمن دي. خلق له افغان ځواکونو غواړي چې باید له خونځي ووزي او د امنیت ساحه پراخه کړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم خلکو سره ژمنه وکړه چې د نوي تدریسي کال پیل کېدو پورې به له خونځیو د سرتیرو پوستي لرې کړي.
مونږ به د بودیجې پرته په کتو باندې څو پوستي د کلو نه لرې لرې جوړ کړو، دا ساحه به وسیع کړو. امنیتي ځواکونه باید مخته لاړ شي، نه دا چې سر دا دومره ساحه ده، باید مخته لاړ.
خلق وای افغان دولت ته پکار دی چې یاد ولایت کې د امنیت ته ټینګښت لپاره امنیتی ځواکونو شمیر زیات او په درنو وسلو یې سنبال کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي چې په راتلونکو څو کلونو کې به په ټول هیواد کې د برښنا حلقوي لاینونه تیر کړي. دغه وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمی وایي چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره د پاکستان او ترکمنستان استازو ته بلنه ورکړې چې کابل ته ورشي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور کې نور معلومات واوري.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې هڅې روانې دي تر څو 1500 کیلو ولټه برښنا له ترکمنستانه تر غونډۍ، هرات، فراه، نیمروز، کندهار او لاغې وروسته بیا پاکستان ته ولېږدول شي. د وزارت چارواکي وایي چې د دغې پروژې د عملي کېدو لپاره د پاکستان او ترکمنستان له استازو سره لومړنۍ خبرې روانې دي، او تر دوه راتلونکو میاشتو به د دې پروژې رسمي خبرې پیل شي. د اوبو او برښنا وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به په افغانستان کې د برښنا د کمبود ستونزه
د اوبو او برښنا وزارت یو ستراتیژیک هدف دا دی چې موږ د برښنا د لیږ سراسري خطونه جوړ کړو. که کله هم برښنا په یو ځای کې پرې کېږي، نو موږ وکولی شو چې له یو بل لین نه برښنا ولرو. د دې پروژې په اړه مقدماتي خبرې پیل شوي تر څو تګلوری مشخص شي او معلوم کړو چې د پروژې مالي ملاتړ څوک کوي.
ویل کېږي چې د دغه پروژې په عملي کېدو سره به افغانستان ته په هر ساعت کې د یو کیلو ولټ برښنا له لیږ څخه 1.5 ډالر د ترانزیت حق هم ورسیږي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوهان د دغه پروژې عملي کېدل د افغانستان لپاره مهم ګڼي. وایي چې دا ډول پروژې نه یوازې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ګټورې دي، بلکې په سیمه کې د سیاسي ثبات لامل هم ګرځي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرق شافیزی په اړه وایي
له دې سره د افغانستان اقتصادي اهمیت لوړیږي، ځکه هغه د برېښنا لین چې پاکستان د پاکستان صنایعو او خلکو ته برښنا ورکوي کله افغانستان لیږدیږي دا ډېرې نورې ګټې هم لري.
د برښنا وزارت هم وایي چې دا پروژه نه یوازې دوی ته اقتصادي اهمیت لري، بلکې له بشپړېدو سره به یې په افغانستان کې تر ډېره د بې برخې ستونزه حل شي. بلخوا ښاغلی حافظي وایي چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ یو ښه پل واقع کېدی شي چې باید په دا ډول پروژو له خپل موقعیته ګټه واخلي او ورته لا هڅې وکړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښ نیوي دي. پیلېږي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. د رواني خبرونه په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن مو پښتنه دار چې پر لوی لارو د تګ راتګ په محل ستاسو لوی اندیشناو ستونزه څه ده؟ د سفر په محل امنیتی پیشو، ترافیکی پیشو او کله جنایی پیشو زیات اندیشمن یاست. په دې اړه به خپل نظر له لنډو خبرونو وروسته څرګندکړئ. د ټلیفون له لارې او یا هم د افغان بسیم د 9 له لارې. خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمان یې وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند چې د هرات په خوانې تختول شوې والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې و تختول شو. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په 2 جولای حمله کې شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د فاریاب ولایت د مرکز میمنی او څلورو ولسوالیو د برېښنا جریان پرې شوی دی. د ترکیز وکونو پرون د سوریه په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. د جرمنی په امنیتی کانفرنس کې پر روسیې فشار راوستل شو. لویدي چارواکو په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په سوریه کې د روسیې پر جنگي مبارزې انتقاد وکړ. په سومالیا کې الشباب سغدریزه ډلې په یوه الوتکه کې د تیرې اونۍ د چاودنې مسؤلیت ومانه. او د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپلو خلکو وغوښتل چې ولنټاین یا د مینانو ورځ دې نه لمانځي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت سارور و همکاری تکنیکی حاصف حبیبی ادامه خواهد یافت. سفر در افغانستان اکثرا خالی از خطر دانستن نمی شود. در سایر کشورها بیشتر در سفرها از ناحیه رویدادهای ترافیکی خطر احساس می شود. اما در افغانستان رویدادهای امنیتی، جنایی، حوادث طبیعی و بالاخره رویدادهای ترافیکی باعث ایجاد برخی نگرانی ها نزد مسافرین می شود. شما زمانی که برای یک سفر آمادگی می گیرید کدام چالش ها را برجسته فکر می کنید؟ رویدادهای امنیتی، جنایی و بالاخره حوادث طبیعی و یا ترافیکی. همین است موضوع برنامه امروز میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540.
بله، در تلفن شماره خمو واوریده. در سکایپ هم پیاد لری دیازاری رادیو در سکایپ پتده radio.azadi بندی هم د سکایپ لاری لمر سره تماس نیولی شي. او د افغان بی سیمه تصوات لشمیره هم پیاد لري. ډیرو اوریدونکو مخکې تر مخکې پیغامونه راستولی دي، ورڅخه منندوی چې پیغامونه راستولی دي. دوی پیغامونه څو شی به ورسته لولو. لومړی هم د ټلیفون اوریدونکو ته نوبت ورکو چې په 0 او 9 2 3 5 4 او هم 0 او 9 8 2 2 255 له مشتره تماس ونیسی.
یک شنونده روی خط تلفن داریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
دیدی تلفن لکه چه قطع شوایده. خیر، بل اوریدون که همشته زن معرفی که آزادی رادیو
مهربانی کنین صاحب.
دوی خبری و نکلی لکه چه. خیر، بل اوریدون که تبنا بطور که داخل لکه چه پا اوله که یو تستونزه و پا تلفن که هلده چه دستونزه دوام پیدا نکی. مهربانی که یه آزادی رادیو
بفرمان صاحب.
خبری وکی صاحب. مهربانی صاحب لطفاً یو تجر. خیر، دوی هم خبری و نکره. نعیمی صاحب که خوشید سو پیغامونه چرا میدید دب و ولولو چه لده وقت استفاده و که محمد حسن قلمیار امیری لعشکمش ولسوالی سخیلی کلی و امنیتی زواکونه ده کندوز ولایت پر لوی لاره ده علی آباد پا دروازه که خلق پازا بوی. عبدالغفار تقوی ده سپین بولدک سخیلی کلی ده و ده بابی دوستی چخه ده بولدک پوری ده بولدک چخه ده کندهار پوری پر سرکانو زیادی ترافیکی ستونزې شته. داینه دی ولې چې ستونزې څه دي؟ د زابل ولایت له میزان ولسوالۍ څخه د بس تیز رفتار کول ډیر مشکلات رامنځته کوي. دغه تیز رفتاری باید بند شي. دا د قاری رحمت الله روحانی نظر و چې له هلمند څخه لیکلی و.
بله، یک شنونده دیگه ما عبدالمتین مسروری نوشته کرده که حکومت باید گفتن غم ملت را بخوره و سرک ها چون همیشه بند میشن، تلاشی میشن. خب تلاشی بدون شک به خاطر عزیز تا از رویدادهای امنیتی ناگوار جلوگیری شود. شنونده عزیز که در این مورد هیچ کس ملامت نیست، بدون شک شما هم میدانین که تلاشی به خاطر حفظ امنیت در هر منطقه صورت میگیره و نباید طور تلقی شود که این تلاشی ها گویا از یا کار ساخته نیست، نه اوتور هم نیست
یا مزاحمت ده. مزاحمت ما بولی تلاشی خونو بده خبر نده. بله، آوردون که ده تلفون لاری لرو زن معرفی که
بفرمین سید.
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو و شاغل نعیمیت سلامون آورندی کهون.
مهربانی سید.
مهربانی کهوی سلامت حسی
حیمت لپکتان خبری کهون.
مهربانی کهوی سید.
دما نظر د لوی ولارو په حکله باندې دا ده سروان صاحب سترګو لیدلی حال به تاسو ته زه ووایم. تېر کال همدا شپې وې، موږ له کندهار سفر درلود غزني ته، ورسره پکتیکا ته راتلو. نو تقریبا ماښام وختي و د عسکرکوټ په سیمه کې، له کله چې له زابل ولایت نه راوځي او غزني ولسوالیو ته داخلېږي، تقریبا د امنیتي پوستې په 50 متره یا 60 متره کې تقریبا یو بسته کاروان ولاړ و د موټرو. کله چې موږ هم رالو، موږ هم ودرولو، نو موږ دا ګمان وکړو چې امکان دې ولري چې دا امنیتي ځواکونه یې او تلاشي کوي. خو وروسته یې وویلې چې موږ کار له تاسو سره نشته او موږ یوازې له پیسو سره کار لرو. نو تقریبا د یو شپېته اویا موټر یې درولي وو. نو په اویا موټرو کې تقریبا یو ساعت، یو نیم ساعت، دوه ساعته دوی تلاشي کوله له مسافرو سره چې کومې پیسې وې، کوم زیورات ورسره او کوم نور قیمتي مواد یا سامان ورسره، ټولې ځینې واخېست. او د دې سره مخابرې هم وې، دوی باندې به اواز کېدو چې څنګه وضعیت څنګه دی، دوی به ورته ویل چې چارو پنځه کله چې دغه په ډېر اطمینان باندې مثلا شکونه وسوه، کله چې مفر پوستې ته راغلې هغې ورته ویلې دا امکان دی چې دا همکار کوي. نو پېښه شته چې چېرته د امنیتي ځواکونو له دوو سره لاس وهي په داسې موادو.
ډېره مننه. یعنې ستاسې له جنایي پیښو د لارو په اوږدو کې اندېښنه لري. ډېره مننه. یو څه لنډې خبرې کوکئ چې ډېرو اورېدونکو ته نوبت ورسېږي.
شنونده برای ما بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
بله محترم جاوید نیمی صاحب، تاسو سلام علیکم کوم سلام کار سروان صاحب
سلام
علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته کوم کوم سلام علیکم
کور دی وره
فخر
کور وره بني
من خبرې خدا دې سروان صاحب باندې خبرې مو درسره کوم. خبره دا ده دغه موضوع چې تاسو تاکلې شم زه د خدا درې سره پیښې چې تاسو یاد نه کوي دا ونه وکړه په دغه ټول ولایتو کې لکه جوزجان، فاریاب، سرپل همدغه درې سره پیښې شته. یو خدا دې چې دا نامنی ده، نامنی خو هر چا ته معلومه ده چې تر خپله اوجه رسېدلې ده. دوهمه دا ده چې دا جنایي پیښې هم شته، په خلک ورو ته ولاړ وړي، په بعضې مواردو کې غلاوې کېږي او بیا پوښتنې هم نه کېږي. داسې وخت راځي چې رکشوانان دي ولیدي خپل پر سر باندې په کرا باندې، هلته هغه رکشوان په نقشه کړی پیسې ځینې اخیستې یا نشهیي مواد ورکړي، هلته په دښتو غورځولې دلته چې راشي رکشوان هم سړی وپېژني، خو هغه یا د اوزې سره یا د یو بل ارګانو سره د بل ارګانو سره ارتباط ولري هغه پوښتنې نه کېږي. بس خاص نه کېږي، معنا ده چې قانون نه کېږي. دوهمه خبره چې دا ترافیکي پېښې چې کېږي همدا ده، د موټروانانو چغرانی ده. زموږ غوښتنه دا ده چې هغه موټروانان چې چغرانی کوي یا بعضې موټروانان چې دي په نشو اخته دي، په عمل اخته دي، هغه خپل عمل و خپل عمل چې وس کوي، یا نه رایت ته پام دی، نه سوالي ته پام دی، نه ځان ته پام دی. هر څونه چې کولی شي خو سړکونه خراب دي، او بل چې هر څونه کولی شي دوی چې رفتار موټر ځغلوي بیا همداسې کېږي چې دغه ترافیکي پېښو د عادي سوفه بس دي. او بله خبره دا ده چې د فاریاب او د انخوی په مابین کې، د فاریاب او د ځنګله دولت آباد په مابین کې زما خبرې انشاءالله ګرد اوري. په دغه ځایو کې ناامني ډېره ده، بعضې وخت شرکتونه هم کېږي خو ناامني ډېره ده. دا زما نظر دی. خدای دې
ډېره مننه. سلامت اوسئ قاري صاحب پښتون.
تشکر. یک شنونده دیگه هم هستن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
مهربانی کوئی سر.
السلام علیکم. زیک مطلعی را زابل ولایت شهجی ولسوالی خسته سر بتمات کیم. زابل ولایت دغه شهجی کابل په مسیر لوی لارې کې دغه مشکلات شته. دا د زابل غزنی تر مابین دغه لارې تقریبا یو متر جوشې شلتلي دي. دغه مکان درانه چې راغلي دي دا یو متر جوشې شلتلي دي. نو دا لاره دومره خرابه ده، دا ټول ترافیکي پیش دا ټول عملونه چې دغه لاره له سبب ده په دغه خاطر په هفته کښې یو وارې خامخا زابل تر کابل د لویې لارې کېږي. څه چې لاره ډېره خرابه ده، پلچکان ختم دي. نو دا نور مشران درانه درانه راغلي دي، یو متر جوچې شلتلي دي.
نو ولې دا پلچکان ولې خراب شوي دي؟ صحیح، ډېره زیاته مننه کور ودان. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. نه تماس شنونده ما قطع شد. سالمان صاحب یک چند پیام داریم. نه تماس شنونده بعدی ما هم همکار تخنیک گفتن قطع شد. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده، زمانی که سفر میکنیم گفتن در راه از دوزا گفتن، از موجودیت دوزا اینا نگرانی دارن و گفتن که پیسه مردم را میگیره، پول مردم را میگیره. قدرت از زابل نوشته کرده، راهی که راه کابل قندهار خیلی خراب هست و گفتن که هیچ امنیتش هم تامین نمیشه. جاوید از قندهار نوشته کرده که در ولایتشان حوادث ترافیکی زیاد است، خصوصا توسط موترسیکلا و رنجرها. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کردن که در افغانستان که سفر میکنه سه خطر برش وجود داره: اختطاف، خطر ماین و حادثه ترافیکی. و محمد حسن قلمیار امیری از ولسوالی اشکمش ولایت تخار گفته که زمانی که می رفتیم به ولسوالی غورماج در ولایت بادغیس، البته در دروازه انخوی پلیس از مردم پول می گرفت و شکنجه می کرد و ای باعث نگرانی مردم شده.
ده هلمن لمرجی سخر رحیم الله مقدس لیکلی وی وایزه او څه ناروغي لرم، خو د لویې لارې د ناامنۍ د وجې نسم کولی چې د خپلې درملنې لپاره کندهار ته لاړ شم. په لویو لارو بیخي ډېر خطرونه موجود دي. فضل نورستان څخه لیکلي وایي، د نورستان ولایت یو متر هم په نورستان ولایت کې یو متر پوخ سړک هم نشته. مرکزی حکومت د پارون سړک د پخولو وعده کړی و خو دا کار یې ونه کړو. البته موږ په دې موضوع خبرې نه کوو. لطفا په دې موضوع چې کله په لاره سفر کوي نو لوی اندېښنه مو څه وي، تشویش مو په څه کې وي؟ لکه ځینو اورېدونکو چې دې موضوع ته اشاره کړې ده. د فاریاب له ولایت څخه یو اورېدونکي عبدالمتین مسروری لیکلی دی، وایي په ولایت کې ټولې لارې د ولسوالیو په لوري ډېرې زیاتې خراب دي. اکثره وخت پکې ملکیان پازابیږي د وسلوالو ډلو له لورې. نور هغه له هلمند له ګرش څخه لیکلي وایي، زما هیله دا ده چې د ګرش ولسوالۍ کې د لارو غم وخوړل شي، ځکه چې اکثره لارې ناامن دي.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که پیام فرستادن. حالا هم از طریق تلفن بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
مهرباني کوم،
را خبر کوم د کان لاري له
کور دی ودان. مهرباني کوي صاحب،
د غبي زما شکایت دا دی ستاسو کور ودان سپ موضوع متکلې ده خاص کړی مده خود دغه د کابل او کندهار او هرات او کندهار ترمنځ دغه د امشای عبدالی نمائندگی چې ده ترانسپورت دا ډېر مټران زغلی وي. دا څو کاله کېږي ډېر په زورو زورو انسانان یې مړه کړه ده. حکومت په دې کې هېڅ پرسیش نه کوي. هغه یو قدرت والا خلک دي، یا مثلا د خپل نفوذ څخه کار اخلي، حکومت د دوی مقابله نه کوي. دا نورې اوس فرض کړه میرویس نیکه نمایندګي ده په دې کې، په دې لس کاله زما نه پاتې کېږي چې دوه مټره دي.
خیر، تاسې د ترانسپورتي شرکتونو نومونه مه اخلئ. بله، د شرکتونو نومونه مه اخلئ. دا ووایاست چې ستاسو چې کله سفر کوئ لوی اندېښنه له څه ده؟ آیا کله چې له کندهاره مثلا تاسې ځئ کابل ته، نو په لاره څه تشویش در سره وي؟ تشویش دایي چې لارې خرابې دي، موټر به چیرې چپه شي، او که یا غله به راشي لاره به درته ونیسي و به مشکوي، او که نه دا ده چې امنیتي ستونزې به پېښ شي، جګړه به پېښه شي، او یا ماین به موټر ته کېښودل شي او موټر به والوزل شي. اصلي اندېښنه مو په کومه برخه کې ده؟ په دې اړه خبرې وکړئ.
اصلي اندېښنه خو مو د ټولو څخه ده، د لارې ترافیکي پېښې دي مثلا غله امستار بعضی شیانی چې هغه د حکومت یا د دولت یا د مثلا دغه د مجبور وي د دې څخه د واښه څخه بهر وي خو د خپلو توانو کوشش کوي او دغه چې اوس دغه ترانسپورټونه چې دي بعضې استادونه مه اخله خو دا بعضې ترانسپورټونه دي چې دا خپلې بې احتیاطي کوي او هغه هم ټول خلک په سترګو باندې ویني دا نه کنټرولوي دا خو د په واښ کې خبره ده په توان کې خبره ده د دې لپاره باید یو عکس العمل وښول شي او دغه چې دي هغه خو اوس چې په لار کې جنګ کوي شوي د دې سم خلک خطر احساسوي او مثلا د سړک د خرابوالي سم خلک خطر احساسوي او مثلا د غلو څخه هم خطر احساسوي خو هغه بعضې شیان دي چې هغه د څه نا څه د انسان د توان څخه وتلي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور دې ودان، سلامت
اوسئ.
کور ودان، سلامت اوسئ. وړمه ورځ هم په کندهار کې یوه لویه ترافیکي پیښه وشوه. یو بس له سړک ووتو، چپه شو. فکر کوم چې څلوېښت تنه پکې ټپیان شول. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو.
با فرمانسه رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
ډېره زیاته مننه تر هر څه دمخه عبدالقادر تکین د آزادي راډیو د څوارلسمې کلیزې مبارکي درته وایي.
سلامت اوسئ تکین صاحب.
مهرباني را اوسباس باندې افغانستان په وروستیو وختونو کې د ګڼو ستونزو مشکلات سره مخامخ دغه ستونزې وختن زیاتې ستونزې دي. یوه ستونزه چې ډېره ټولې د لویې لارو پر سړک باندې زه خپله چې کوم د کندهار تر کابل تر مابین سیستمه زما سره باور مو چې اسمت سروان ته تر ټولو لویه خطره دا وي چې کله به خدای ناخواسته موټر ونشلېږي او نور به نو مشکلات رامنځته شي. نو په دې خاطر باندې وختن اوس د کندهار څخه تر کابل د ترافیکي سیستم منظموالی رښتیا چې وخت غواړي مشکلات ستونزې سره تر ټولو مهمه او اساسي خبر دا ده چې رهبري باید وجود ولري. وخت که ترانسپورټیشنونه که وجود لري د هغوی پر رهبري باندې باید کار وسي. خلک باید دغه برخې کاري وکړي. زه یوازې دا نه وایم چې دلته زه حکومت کام بولم، زه دا یوازې نه بولم چې ترانسپورټیشن کې مشکل وي. وخت که موږ ولسونه په خپله همکاري وکړو د مسؤلیت وپېژنو او هغه اساسي ستونزې چې موږ سره پېښې شوي د هغوی لپاره په ګډه باندې مبارزه وکړو هېڅ ستونزه به نه وي. نو په دې اساس باندې زما هیله او امید دا دی پر لویه لاره باندې د خلکو خونه هلته دوی اوسېږي نو دوی کولی شي د سړک څخه څارنه وکړي، د خپل مسافر ورونو څخه څارنه وکړي، کولی شي مستقبل موجوده ستونزې
ډېره زیاته مننه تکین صاحب.
تشکر، مهرباني صاحب. یک شنونده دیگه هم هستن، بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهرباني کوي صاحب.
زه خپله خو چې دا ما سفرونه کړي دي، هر څه سفرونه زه د پولیسو سره نه یم خلاصو. یو د پولیسو دا پوسټو باندې کوي راته اخیستې د دین دي مونږ نو نه د طالبانو د طالبانو نه زه کړی یم نه دا به نور پر امنیت کې ځکه ما به چې راغلم ما واسکونه
او نه
ترافیک
بله صاحب او نه ترافیکی پیښه در باندې زور رسیدلې ده. له نیکه مرغه ښه خبر ده. مهرباني بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي. آزادي رادیو
په فرمان صاحب. رادیو آزادي است، مهرباني کنین.
السلام علیکم.
سلام صاحب، مهرباني.
جناب سلام صاحب، تا او نایمی صاحب، تا کوم احترام مورید کو تا سلام او احترام مطرم به کوم رسیدین د پروانه.
مننه، سلامت اوسئ.
مهرباني شه.
جناب سلام صاحب، د اندیشنی د ترانسپورتي او کو پام تو دا دو اندیشنی د ټول عام خلکو سره دی. اندیشنه دا سیسلان یو هغه مسلکي ډریوران چې هغه مخکې په اساس تخصص او تعینېده او غوته ترکسکونو اسناد ورکوو، اوس هغه معیار کې نشته دی. فقط پیسې ورکړه، اسناد واخلو، سبا په جنب باندې د موټر کې سدا خو تېښ هفته موټر اوس روان کېږي او مخکې سبقه دي موټر ډېر پنځلس کاله لس کاله به لري او ډریوري کوله. اوس یو دا معیار کې نشته دی په اساس د دې چې وسیلن دا خطرات هر صحې ته ځي انساس خطې اګر چې اوس یوازې د یو لب لخوا نه غله ستا د دولتي پوستې دي چې نو امنیت کې لاس لري غلط کېسته دي. نو عمده مشکلات د افغانستان په حساب د معیار دی که چېرې د قانونیت ته څوک
احترام کویل وشی یا قانون بزانو منی در افغانستان تون مشکلات حل دیتا سوال منو جان
منن لطاسه هم
تشکر. سلامت باشین. بر شنونده ها یادآور میشیم که علاوه بر تلفن اگر به اینترنت دسترسی دارن میتونن از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنن. آدرس ما است radio.azadi. یک شنونده روی خط تلفن داریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله محمد صاحب خالد چیزه احمد فیلمان دست نیستی بلیا سلامون همی قبول که سلمان صاحبتون سلامون هوای همه
سلامونش
مر هم دستیم در خوب سفرو نیستی داره که مر داره که خصوصا چارواک و پولیس در خواست خواست خیر مشکلاتی نو اکثر وقت که بطمع سی بانا واری تلیفون نخل دو تنی اخلی و تخلی او خلق فلم نارو باندیش کبی تقریباً دلتا تاسی دغه وکړي مستاسی ته د دې مثالونه وایله چې هلمند په دېش کې تقریباً څو ځایه تلاشي دي، لس ځایه تلاشي دي، بهره تلاشي باندې چې واد کې هلته تلفون کتل کېږي، تلفون غوښتل کېږي، تلفون لپاره یوه بانه لټول کېږي چې ماتې یو شی پکښې پیدا شي، بستاولي دا شی پکښې کېدی تلفون اخلي. نو دا غټ مشکل دی د مسلمانانو دپاره، د خلکو دپاره. په لارو باندې هم په کرګاه ته چې موږ دوبل هېڅ فکر مو په زړه کښې نه وي، بس دا چې کومه کوسه به مو راجع شي، کومه کوسه به یو بانه څه وشي، دو دپاره په دلس دو دپاره په بابه کښې نه وي، او پېنځه زره خو ولا کښې راځي پېنځه زره خو مې واخې بېرته ایله کې ټول مشکل د پولیسو ته موږ ته جوړ دی په لارو باندې. او دا نور هم څه ناڅه مشکلات مینونه هم دلته په خلکو باندې په لارو کښې پټاو شوي دي، دوی دي خو هغه ډېرې جدي نه دی. او بل دا دي ترافیکي ستونزې هم دا دي، دا چې د هلمند خو دا ده لوی شهر باندې پرته ده، تقریبا دلته دا لار پر دېش باندې پېل شوی ده، خلک ترافیکي ستونزې ته هم هره ورځ ډېر په تنګ دي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. کور ودان همدومره کافي ده چې لنډې خبرې پکار ده چې وکړو.
سلامت باشئ. یک تماس دیگر هم میگیریم، بعد از او میریم به برخی پیام ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم روز جوړ بخیر.
سلامت اوسې. مهرباني لکم زه لکم زه خبرې کوم.
محمد یاسین د فاریاب خبره کوم. خدای پاکستان کې چې څو جوړ پیره وشې.
سلامت اوسې. مهرباني.
زه خپله د هر وخت کابل خواته ځم په دې لار باندې، موږ خو د دغه پولیس څخه د مزاریو خنجانو په دغه افراد د پولیس څخه ډېر په تنګ موږ دي، خو د پښتنو کښې په دغه افراد ډېر ګیر ورکوي. تاته زه دا د غدر کوم چې زه درې څلور اتیا مخکې راغلم د خنجان په منطقه دلته په ژور هم سړي ته ورکوي، په دا کنډو خولې هم سړي ته ګیر ورکوي. په دغه لار زه هیله کوم چې زما دا ټولو
صحیح.
تشکر، سلامت باشین. شایب عزیزی، یک شنونده ما در پیام خود از کابل نوشته کرده که در زمانی که هر کی سفر میکنه و گفتن به شمول خودشان، نخست از حوادث ترافیکی بسیار خوف دارن، بعد از او از رویدادهای جنایی مثل اختطاف و دزدی های مسلحانه و سپس هم رویدادهای امنیتی. امین از دایکندی نوشته کرده که در منطقه ایشان سرکات زیاد خراب است، شاروال توجه نمیکنه و ای باعث رویدادهای ترافیکی میشه. محمد ادریس خان از ولسوالی المار ولایت فاریاب نوشته کرده که همیشه در منطقه ایشان حوادث ترافیکی میشه و گفتن راننده ها نشه میکنن، البته مواد مخدر استفاده میکنن و گفتن همچنان در راه ولسوالی المار و خواجه گوهر دزدا بسیار زیاد هستند.
مشفق لنورستان ولایت علی کلی دوی په نورستان ولایت کې هیڅ پاخه سړکونه نشته نو بنان نو څه به درته ووایم. اختر مینول پکتیکا څخه لیکلی دی وایي زموږ ډېره توجل او ډېر تشویش ترافیکي پیښو ته وي، بسونه له بې احتیاطۍ څخه کار اخلي او ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. بل اوریدونکی لال آغا دلسوس له کندهار څخه لیکلی دی وایي ځینې ډریوران نشې کوي او د نشو له کبله ترافیکي پیښې کیږي، ځکه د دوی لویه اندېښنه د ترافیکي پیښو له درکه ده. له بالامرغاب او غورماچ ولسوالیو په منځ کې وایي غله ډېر وي. دا خبره حضرت الله روحاني کړې ده. مخلص له بادغیس څخه لیکلی دی وایي د بادغیس حلقوي سړک باندې دولت تر یوه حده پوستې لري او کار هم نه دی شوی، مصارف پر اربکیانو کیږي او عملا په سړک کار نه کیږي. رحیم الله فاروقی ل اشکمش چیر تخار ولسوالی ده څخلی کلی وای د اشکمش او خان آباد چیل کندوز ولسوالی ده پر لوی لارا د اوغرقول په سیمه کې غله او انسان تشتون کې کسان زیات شوی دي او ل خلکو څخه پیسې اخلي. محمد یوسف لگرش تخلی کردی وی تکرون زیادی خوصنده کابل پلاره در یو ترانسپورتی شرکت نوم هم یاد کرده چی مجده کم شرکت نوم نخلو. محمد قاسم زواک ده هلمن لولایت تخلی کردی وی پلوی لارو بندی د بسونو چلون کې ومن نشي کوي او ترافیکی پیش زیاتی جي. عبدالنصیب له کندهار څخه لیکلی وای د معروف ولسوالی څخه د پیغام درستوم چې د معروف ولسوالی او د کندهار ترمن سړک خام دی او ترافیکی پیش پکې زیاتی. او محمد فهیم ادیب د میدان له کوټه اشرو نه لیکلی دی چې اکثره حوادث ترافیکی د موټروانانو د بی احتیاطی له امله رامنځته کیږي.
بله سارون صاحب، تا حالا تعداد زیاد از شنونده های ما که پیام فرستادن تماس گرفتن بیشتر از رویدادهای ترافیکی نگرانی دارن در انگام سفر. بدون شکی طبیعی هست در بسیاری کشورها مردم زمانی که به سفر میرن بیشتر از نایه رویدادهای ترافیکی نگران میباشن، اما در افغانستان برخی نگرانی های دیگه هم وجود داره از قبیل رویدادهای جنایی، دزدی های مسلحانه، اختطاف از این قبیل و همچنان رویدادهای امنیتی از قبیل انفجارها و یا حملات مسلحانه.
بله، نو په افغانستان کې متاسفانه چې په سفر کې یوازې یو غم نه ده، په نور ځایونو کې به خلک یوازې له ترافیکی بشو ویریږي، دلته یو ویر نه ده بلکې څو نورې هم دي. اوس د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب
اوریا. بله اورو، لکم ځای خبري کوي.
کندهار باندې ولسوالی د کلاشامي روز جوګره ما خبره کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
مهرباني می داد چې دغه مور سره معنا د مالی پیس ډیر بد سلام کوي. ما دغه والی صاحب څخه غوښتنه
ده په دې موضوع د لارو په اړه کې خبري وکړي. کله چې یو ځای سفر کوي بل ځای ته، نو په لاره لوی مشکل ستاسو څه وي؟ کله چې موټر کې کښېنئ نو لوی تشویش مو څه وي؟ مثلا یو نفر وایي چې په لاره مو غلش کوي، له غلو ډار دی، بل وایي چې موټروانان سم نه دي، حادثې کېږي، ترافیکي پیښې کېږي او دغسې نورې. اوس بل اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب، خبری وکی صاحب؟ خیر، تاسو خبری و نکری بل ته نوبت ورکو. آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین شنونده عزیز، تماستان با استودیوی ما وصل است.
خبری وکی صاحب؟
مهربانی صاحب،
خبری وکی لطفا نیو تسجر.
بله،
حاجی صاحب عظیمی، و علیکم السلام.
بله خدای ما عزت وک دایم جوړ لره سلوان صاحب. خبره خدا د پاول کې اول تشویش زمنګ دغه دی چې موږ یو ځای ته سفر کوو او موټر ته پورته کیږو. اول تشویش مو د ماین سره دی، ولی چې ټول لارې مو د افغانستان ټول لارې مو نه هم نه دي او مخالفین تسلط پرې لري، حکومت تګ و راتګ کوي په هغه لارو باندې، ټول شخصي خلک سفرونه کوي، حکومت هم په هغه لارو باندې موټران ځي و راځي. اول تشویش مو د مین دی، او دوم تشویش په موټر کې کېناستلو، دوم تشویش مو د لارو د شکوونکو سره دی، د غلو سره دی. حتمن به په دغه لاره باندې غله راوځي، حتمن راوځي، ولې چې زموږ د خپل پولیسان له دوی سره لاسونه یو کوي او له پوستې نه 50 متره اخوا ته کېنئ، وایي تاسو دلته موټر وڅکوئ. بل او بل لوی تشویش مو دا دی چې خدای تر دغه د هلمند تر کابله به په څه رقم رسېږم، بیا به هلته کوم ډاکټر ته ورځمه چې زما تداوي وکړي د دې لارې د خرابوالي له امله، چې پلچکونه مو دې ظالمانو پرولي دي، پلونه مو دې ظالمانو پرولي دي، سړکان یې راته غارغار کړي دي. نو دا درې تشویش عمده تشویشونه دي زموږ د خلکو سره، یو د مین دی، یو د غلو دی، او بل د لارې د خرابېدو دی.
ډېر زیات
تشکر، سلامت باشین. یک شنونده دیگر هم میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم رو جان.
و علیکم السلام، مهربانی کوی.
بفرمایید صاحب.
بریالی ملا هلمند سنگین ولا صاحب
مهربانی کوي بریالی صاحب
ولا روجر اپ نا تور سری باندې نن درم اورل چې دې څنګه دې راځي د طلب لایسنس خبر خبر یا څه خو دا څه درځي د نړۍ مړه دې دې شغلار پر مخ تړل سوی ده سنگین د درایي څه تر کې کې پری خو خو د سنگین ولا صاحب څه تر کې کې پری لا تړلې اوس پټه ضرور چې تقریبا نیس موټر مسل هیڅ شي پیاده خلک لا تک نه پر کوي دا چې دا امنیتي ځواک چې دې ته کار کوي نو موږ د لوړو شوال صدا غوښتنه ده چې دا
کتاب کوي لارو دې بندیدو خبره کوي البته دې موږ موضوع دا نه یو اوریدون کې غلام نبی لیکلی دی وای په لارو چې کله خلک سفر کوي په تیر بیا د چا چې پاک کالی وي ژیره یې نه وي نو خامخا د وسلوالو طالبانو له لورې کښته کیږي او ځورول کیږي محمد نبی بیا لیکلی دی چې وای په لویو لارو زما لویه اندېښنه دا ده چې اکثرا ترافیکي پیشي کیږي
بله بیشتر نگرانی ها تا حالا از حوادث امنیتی و همچنان رویدادهای ترافیکی در برنامه میکروفون شما از سوی شنونده ها مطرح شد البته رسیدیم به پایان بخش اول این برنامه در جریان نشر خبرها